اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و ناظرینو، پروگرام فکر امروز سرا ستاسو میزبان ڈاکٹر فاروق ستاسو خدمت کے حاضر دے. د فکر امروز بالکل پہ ابتدا کے وزت تاسو ته یو سو ورځې مخکې ما سره چې کوم ذاتی تجربه شی وه، نو هغه به درته مخې له راغوستل غواړم، ځکه چې د دې نه موږ ته د خپل سماجي اخلاقیاتو پته لګي. زه په لار باندې روان وم په خپل گاډی کې، او په لار کې یو ځای ته چې ورسېدم نو د تماکو یو ډیر غټ ډیپو، او هغې ډیپو ته خلکو مخامخ چې دي نو ټولې لارې بندې کړې وې، د دواړو طرفونو لارې بندې وې. د هغې طرف نه هم ټرافیک بند شو، د دې طرف نه هم ټرافیک بند شو. زه په هغې لاین کې ودرېدم او ما وې چې اوس دې وختې دلته کې څه چل کېږي. هغه وختې هلته کې یو غټ ګاډی ولاړو، او د هغې ګاډي د پاسه یو وکیل صاحب ولاړو، هغه تقریر کاو، او د هغې نه دا اندازه ماته پته ولګېده چې اصل کې دلته کې یو مسله پېښه شوې ده. او هغه مسله دا ده چې دلته کې کوم تماکو خلکو کرلی دي، نو د هغې نه اوس دا ډیپو والې چې دي نو هغې د اغستو نه انکار کوي، نو لحاظا خلک راوتي دي او خلکو دا ټوله لار چې دي نو د دواړو طرفونو بنده کړې ده. لومبے خبر خدا دے چې ماته پخپل چون کې زدا اغه علاقې نه تعلق لرم، کوم علاقې کې چې تماکو کیږي، نو زه د دې مسلې نه خبرم. او اغه مسله دا ده چې عام طور باندې د تماکو د فصل بالکل په شروع کې سمره چې کوم نه وي، نو اغه خلکو سره معاهدی وکي، او دا اغه معاهدی ته چې دین اغه دا تماکو بیا اخلي، او چې فرض کو چا سره دا اغه معاهده نه شوی نو دا اغه نه تماکو نه اخلي، او یا خلکو ته وایي چې سکال ډیر تماکو مکرې زموږ ضرورت چې دین اغه دومره ډیر نه دی. بیا دا اغه نه پس پرایویټ هم وړي وړي کمپنی وینو اغه چې دین اغه مال واخلي یا وانخلي. تقریبا هر دویم کال یا دریم کال پس دې نه دا مسله مخې له راځي، او بیا دا مسله په څه طریقې سره حل شي. دغه وخت چې کله دوی دا روډ بلاک کړیو دی خلکو، او ډیر لږ خلکو، سو دومره ډیر نه، سل یو نیم سل کسان به، لیکن بهرحال د روډ بلاکولو لپاره خدا خلک هم ډیر دي. دواړو طرفونو ته لاینونه ولاړو، ظاهره دا په دې لاینونو کې به داسې خلک وو چې هغوی به په دغه ورځ باندې به د هغوی په عدالت کې تاریخ وو، دغه ورځ باندې به هغوی هلته کې تلل، او د هغوی به مریض به ورسره وو. س انتہائی ضروری میٹنگونه به وو، سرکاری ملازمین به وو چې هغوی به خپل ډیوټولو به هغوی روانو، لیکن دا هر څه چې دی نو دا بالکل سټاپ شو. دوه څلورو کسانو پکې زه پېژندم، او ما ته یې چې موږ ستا لپاره څه کوشش کوو، لیکن چې هغوی زما لپاره څه کوشش کوو، نو دغه ځای کې یو سړی راغی، هغه بالکل زما د ګاډي مخې ته کېناسته، او هغه وویل چې لکه زه خو دا ګاډي بالکل نه پرېږدم، ځکه چې کدې طریقې سره تاسو ګاډي پرېښودل شروع کړه، نو بیا خو به د هغې نه پس هر یو بنده چې دی نو هغه به د دې نه اوسي. یو ټیکسی ډرایور چې دی نو هغه سه په پټه پټه باندې د ځان ایستو کوشش کوو، شاید چې هغه سره یو زنانه شاته ناسته وه، یو دوه یو زنانه وه، یو نارینه وه. زما خیال دا دی چې هغه زنانه بیماره وه، او چې هغه کله د ځان د ایستو کوشش کوو نو خلک ورپسې ورغله، او هغه دوه څلور لاسه لګاو هم کو. د هغې نه لږ ساعت پس زه خو دې طرف ته یو طرف ته ولاړو وم، په دې کې یو د فوج کانوای راغله، او چې څنګه د فوج کانوای راغنو نو ټول خلق چې دینو یو خپل خوشو سیده چې دینو فوجیانو له لاره ورکړو، هغه په منډه باندې چې دینو لاړو. په دې کې پولیس والا او ټرافیک والا هم هلته کې د مخکې نه موجود ولاړو، او ما سوچو چې څنګه زمونږ په دې عمل کې د زور باچایي ده، چې د چا جو زور څومره ډیر دی نو دومره چې دینو د هغه د پاره لار کو لاویږي، او چې د چا زور ډیر دی نو هغه شانته هغه خپل لار بندی، او دا د دې ملک یو طریقه ده. زه هلته کې ولاړم تقریبا نیمه غنټه پورې، او چې بیا دا کار سرته نه رسېده نو بیا زه پشا شوم، او بیا چېرته پسې ډېر و غیر آبادو لارو باندې هغه زه بیا هغه خپل منزل طرف ته تلو یو کوشش مې وکړو، او په هغه کوشش کې زما تقریبا دوه غنټې چې دی نو هغه سیوا ولګېدې، او بهر حال په هغې کې چې هر سوچ وه. ما دا سوچ کوو چې کاش که زمونږ په دې ملک سماجی اخلاقیات تر دې حد پورې مضبوط وي، چې زمونږ دلته کې داسې کار شوی وي چې دا کم د تماکو گروورز وو، یعنی چا چې دا تماکو کرلی وو او د دې دا مسله وه، او یقینا د دې دا مسله چې دی دا برحق ده، نو په کار دا وه چې دی اول خپل د اغزه یونین کونسلو هغه ذمهوارانو سره ملاو شوی وي، بیا د هغې نه بس خپل ایم پی ایس سره ملاو شوی وي، خپل ایم این ای سره ملاو شوی وي، خپلو وزیرانو سره ملاو شوی وي، یو انجمنیا جوړ کړی وي، اخبار کې پریس کانفرنس کړی وي، په اخبار کې مراسلې لیکلې وي، او بیا د هغې نه پس چې نه کېده نو په دې ډیپو کې دننه به دې ډېر په پرامن طریقې سره چې دی نو ناست وو، او دی به ویلي چې بس موږ به ناست یو دلته کې تر هغه وخت پورې به موږ ناست یو تر کله پورې چې زموږ دا مسله نه حل کېږي. نو یقیني خبره داره چې دې دا مسله به حل کېده، لیکن دی به هر راووت هغه چاته نقصان ورسو د چا چې د مسلې سره د سر نه واسطه نه وه، هغه چاته چې نقصان ورسو د چا چې د مسلې سره د سر نه اړو دې ته څه تکلیف نه ورسولې، دې هغو خلکو ته تکلیف ورسو. دا زمونږ په دې ملک یو عامه طریقه ده چې خلک روډ بلاک کوي. د یو ډېر لوی دیندار سیاسي رهنمانه یو ځلې ما دا واورېده چې هغې کله روډ بلاک کړی او هلته کې خپله جلسه او جلوس کوو، نو ما هغه وخت یو خبره وکړه چې دا خوشاید چې مناسب خبره نه وه. نو هغه سیاسي دینی رهنما وې چې کله پورې روډ بلاک نه کوي نو د خلکو خو دې خبرې طرف ته اړو توجه نه راځي او بله ورځ اړو په پا پاکستان کې د سر نه خبر نه جوړیږي. محترمو عزیزانو دوستانو، تاسو ته زه دا خبره کوم چې د یو ملک په ترقۍ کې د سماجی اخلاقیاتو یو ډېر لوی لاس وي. سماجی اخلاقیات څه ته وایي؟ سماجی اخلاقیات وایي دیانتدارۍ ته، محنت ته، د وخت پابندۍ ته او دې سره سره چې دینو د قانون پابندۍ ته. دا څلور خبرې داسې دي چې دا په سماجی اخلاقیاتو کې د ټولو نه زیات اهم دي. او ورسره بله خبره چې کومه ده، هغه اصل کې د غریبو خلقو د هغې د خدمت لپاره اداري دي. دا پنځه خبرې تاسو داسې وګڼئ چې دا په سماجی اخلاقیاتو کې انتهایی ضروری دي. پاکستان کې که تاسو سوچو کې نو په دې سماجی اخلاقیاتو لحاظ سره موږ ډېر کمزور یو. موږ د قانون پابندي نه کوو. سور لایټ ماتول دا زموږ دپاره یو عامه خبره ده. دغه شانتې د وخت پابندي دا زموږ په دې ملک کې عام طور باندې د دې رواج نشته. محنت د دې زموږ په دې ملک کې صرف غریبي طبقې کې رواج دی. او بیا دا غینه علاوه دا چې څنګه ما ستاسو په مخ کې دا مثال ورکو، نو دغه شانتې زموږ په دې ملک کې عام طور باندې کیږي. ما د دې خبرې نه ابتدا صرف په دې وجه باندې اغسته چې موږ ته دا اندازه ولګي چې دا سماجی اخلاقیات په دنیا کې څومره ډېر چې دي، نو دا مخکې خبره ده. تاسو که ترقی یافته دنیا ته ورشئ نو په ترقی یافته دنیا کې او په هغه دنیا کې اوس ترکی او ملایشیا دا دواړه مسلمانان ملکونه هم ګورئ، په هغې کې شامل دي. نو په هغې کې به تاسو وګورئ چې دا سماجی اخلاقیات چې کوم دي، دا هغه ځای کې د دې پوره پوره خیال ساتلی کیږي. یو انسان د قانون نه ماتوي، هر انسان محنت کوي، هر انسان د وخت خیال ساتي او هر انسان کوشش کوي چې تر ډېره حده پورې هغه دیانتدار شي. لیکن که تاسو زموږ دې ملک ته وګورئ نو زموږ په دې ملک کې معامله الټه ده. او بیا موږ شکایت کوو چې زموږ دا ملک ترقی نه کوي. موږ شکایت کوو چې د دنیا په مخ کې چې دي نو موږ مقابله نه شو کولی، یا موږ باندې فلانو ظلم وکړو یا را باندې فلانو ظلم وکړو. موږ شکایت کوو د خپلو لیډرانو نه، د خپلو رهنمایانو نه او د خپلو مشرانو نه، حالانکه غلطي چې څنګه په هغوی کې ده همدغه شان د غلطي په موږ کې ده. نو زما دا یقین دی چې که بیا د پاره موږ ته کله موقع وي نو موږ به د دې پنځو خبرو خیال ساتو کوم چې د سماجی اخلاقیاتو په بنیاد باندې ما ستاسو په مخ کې وکړي. د دې نه پس به زه اوس لږ غونتې بین الاقوامي مسلې طرف ته راشم. هغه بین الاقوامي مسله د افغانستان متعلق ده. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان یو چې کوم د امریکای جرنیل او مشر نو هغه بدل کړی دی شو، او د هغه په ځای باندې یو بل جرنیل چې دی نو هغه جنرل پیټریوس هغه دلته کې راغی. په دې کې ډېرې خبرې دي لیکن زه هغې ډېرو خبرو طرف ته نه ځم. جنرل پیټریوس چې راتلو سره کوم دلته کې خپل یو بیان ورکو، نو هغه بیان هغه دا ورکو چې موږ دلته کې د دې جنگ ګټلو دپاره راغلي یو، موږ به دلته کې القاعده له شکست ورکو، چې کله پورې موږ القاعده له شکست نه دی ورکړی نو موږ به د دې ځای نه وزو نه، او دلته کې به موږ په هر ځای کې چې دی نو القاعدې پسې به لګېدلی یو. او که څوک دا سوچ کوي چې کنه د هغې نه مخکې به امریکي فوج د دې ځای نه وزي، نو هغه خلک دی دا خپل سوچ واپس واخلي. موږ به دلته کې تر هغه وخت پورې به نه صرف دا چې مقابله به کوو، بلکې موږ به دا جنگ مکمل طور باندې ګټو. دا د هغه بیان و. تاسو که خیال وکړئ نو دا د هغه بیان په یو داسې وخت کې راغی چې د دې نه مخکې عام طور باندې دا یو خیال و چې په جولای 2011 کې به امریکي فوجونه چې دی نو هغې به په رو رو د پاکستان نه به د افغانستان نه به هغې وتل شروع کوي. نو دې وخت د امریکې د طرف نه یو دوه وضاحتونه راغلو. لیکن د دې نه مخکې چې زه خپله خبره نوره مخکې کوم، یو کال دلته کې را روان دی، نو هغه کال به موږ واخلو چې زمونږ دوست موږ ته څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم.
وعلیکم السلام. جی تاسو آواز راځي؟ جی تاسو خپل خبره جاری وساته.
ډاکټر صاحب محترم از پښتون نه خبر کوم څه ځای به نه تاسو خبره کوله
جی
موږ پالات چې څه ته ته موږ کالات پتا چې کوم معنا تر موږ وایي چې هغه جمهوریت نه خو نه دا جمهوریت انصاف علم دا ور ټول دي کنه چې کی بالا راشي او چې اوسره تعلیم نه لري هغه تمونږ یو غلط کارو کې نه ګټه پخې تمونږ کې دا جاهل دي صحیح دي او یو تړې د تعلیم باوجود او دومره ورنه پکې وي چې هغه څه یو غلط انداز کې کار کوي هغه وو هغه ته څه نه درځي وګوره او بل خبره ده چې جمهوریت وي ازادي ته ازادي نه زمونږ په پاکستان کې شته دې سبب لږي پنجاب پولیس هم له ورته بلونه باقاعده متفقه ته ورپاس کیږي ولې چې په دنیا کې واحده ژبه د صحافي او د میډیا دی چې هغه حقایق ملک ته رسوي سړي کار دا دی جمهوریت خو دې ته وایي چې ایماندار وي عوام آواز واوري د عوام خو محلو او ایسي ورکنډیشنو ته ناست دی کم ماشومان او د غریب علاقو خلک د باندې او د ګجرو په شان ته کیبل او کیبل ګرځي فاروق ست دوشت ته کال وشو دې پاتا قوم ته دې قبایل ته تخپل واقف یو تعالی دلی دې دوشت ته کال ته یو قوم ته جماعت ورکو ملا ور دې ضرور ورکو کوخ دې سکول ورکو چې ځل نیو ته کوم نه کومه توقع کی په خو کیږي کنه چې دا اوس کوم حالات روان دي زمون پښتنو ته په کار را دي چې دا په یو اتفاق او اتحاد راولي امریکا به خپل کار کوي او حکومت پاکستان به خپل کار کوي او کار مونږ ته دې مونږ څه کول غواړو او څه وکړو د خپل ګاونډي سره څه سلوک وکړو د بار خلکو سره څنګه سلوک وکړو مونږ وغواړو چې مونږ اخر وکړو چې ډاکټر صاحب ډېره بهترینه خبره راوړي مونږ یې تعلیم شته هغه څه وکړو په دې ملک ته قرآن یې کړو تش نامه خو زرداري صاحب ناست دی ډاکټر صاحب حکومت قسم ده جننه بل څوک چلی او بل شان روان دي
جی جی
انا ډیر مننه چې موږ
څنګه الله خوشاله ساته جی الله خوشاله ساته
دې خوشو جا او نه والله دی ووري
ډیر مهرباني جی تاسو ډیر خپل خپل د جذبات او اظهار وکړه په دې کې به تاسو په مخ کې صرف یو دوه خبرې وکمه او بیا به دا غینه په خپل موضوع ته لاړ شم لومبه خبره دا چې اصل کې د جمهوریت ته چکه خبره ده نو دا قران مجید مونږ ته په دې طریقې سره کوي چې و امرهم شورا بینهم د دې مسلمانانو چې څومره اهم ترين کارونه دي نو دا په ټول د جمهوریت طریقې سره په شورای طریقې سره وسر ترسي شورایت او جمهوریت بنیادی تور باندې بالکل یو شی دی او د دې مطلب دا دی یو بل سره سلام اصلات کول او د سلام اصلات په نتیجه کې چې دین یو خبره سر ته رسول اصل کې د جمهوریت لپاره تعلیم شرط نه دی بلکې جمهوریت سره سره په خپل تعلیم راضي او تعلیم چې دینو د تعلیم نه مخکې ګوره دا شعور راضي زه به تاسو ته صرف یو مثال درکم او دا لګونتی یو ذاتی مثال دی چې زه کلمه وړوکې وم سلورم دریم سلورم پنځم جمعات کې وم نو زما نیکه بابا چې کم دینو هغه سره زما ډیر زیات خوږ تعلق و نو زما نیکه بابا چې دینو هغه د سر نه بالکل اړو سکول تعلیم ته اړو تللی نه و یعنی هغه چرته د سکول شکل نه و لیدلی او زما والد صاحب محترم چې کم دینو هغه درې ایم اے کړی وې او په هغه زمانه کې کړی وې چې هغه زمانه کې تعلیم هم ډیر کم و لیکن زه تاسو ته خپل یو ډیر ناشنا غونتې یو خبره کوم چې زما د نیکه سیاسي شعور زما د والد صاحب نه سیواو ما به چې د خپل نیکه کومې خبرې اورېدې چې هغه به هغه وخت ما ته کومې خبرې کولې ځکه چې ریډو به هغه سره و په هغې باندې به هغه خبرې اورېدې او هغه به پېښور دپاره چې دی نو مردان ته به هغه د جلسو دپاره ته نو ما به چې د هغه هغه خبرې واورېدې نو زه به دې نتیجې ته ورسېدم چې د ده سیاسي شعور چې دی نو زما د والد صاحب د سیاسي شعور نه لغونتې سیوا دی حالانکه د تعلیم په حوالې سره زما والد صاحب ظاهره ده چې د هغه نه ډېر زیات اوچتو بیا د هغې نه پس تاسو د قبایلو خبره وکړه دا حقیقت دی چې د قبایلو په دې خبره کې د قبایلو عوامو ته هیڅ قسم لګونه نشته دې کې چې څومره قصور دی نو دا ټول قصور چې کم دی نو دا د ټول لړومبې خو پاکستان چې کم واکداران دي خاص کر کاغه فوجي واکداران پاتې شي ویډیو کاغه زمونږه سیاسي واکداران پاتې شي ویډیو نه اغوی ته دي او بیا دا غینه په ظاهره خبره ده چې د بین الاقوامي سیاست په وجه باندې کم ظلم راغلي دي نو اغه ته دا ټول قصور دي زمونږه چې کم سیاسي واکداران دي نو اغه دا قبایلی علاقې چې کم دي نو دایم دغه شانتي د قبایلو په شکل کې وګڼلې د دې چې دین نور پاکستان سره دا یو ځای نکړي په کار خدا و چې دا یا زمونږه صوبې ایسه جوړه کړي وي او یا چې دین د دینه یو جدا صوبه جوړه کړي وي الته کې دینو هم دغه شانتی یو قانون یو طریقہ یو سیستم راغسته وي څنګه سیستم چې په ټول پاکستان کې دی نو هغه به هر څه چې دینو دا به زموږ په دې بل سره بالکل یو ځای وو او قبایلو کې د نانا چې کم نن تعلیم کې هغه دومره ډیر رستو دی په سند کې رستو دی الته کې د سړکونه چې دینو په هغه طریقې سره نشته نو دا به یقینا خشو لیکن د بدقسمتۍ نه د پاکستان سیاسي خلکو هم دې ته توجه ونکړه د پاکستان فوجي حاکمانو هم دې طرف ته توجه ونکړه بلکې هغه یو داسې ځای وګڼه چې دا هغه ځای خلکو خلکو چې دینو گویا چې غنې ادوس اړو د سرنه انساني د اغوی اړو سه حقوق نشته او د اغوی د پاکستانیت له سره سه حقوق نشته. څنګه عجیب خبره ده چې د اغه ځین سمره هدا پوري چې قومي او صوبایي نمائندگان به منتخب کیدل ناغه به صرف د یو سو کسانو د وټونو په ذریعه سره منتخب کیدل. داغی په نتیجه کې عام انسان چې کوم دی ناغه ته اس قسم له فایده نه رسیدا. زما ټول همدردی چې د نوغه قبایل او خلکو سره ده نن پاغي باندې یو ډیر لوی تکلیف راغلی دی او زه خو صرف دومره ویلی شم چې کله پورې تاسو باندې دا تکلیفونه نه دي ختم شوي نو زما تاسو ته دا مشوره ده چې تاسو سمې علاقې طرف ته راشئ او په سمې علاقې کې په هر څه طریقې سره تاسو خپل ژوندون چې تیرولی شئ نو هغه ژوندون تاسو تیر کړئ او چې کله حالات هلته کې مکمل طور باندې ښه شي نو هلته کې زه تاسو ته صرف دومره دې وخت مشوره درکولی شم. د دې نه سوا مشوره چې دی نو شاید زما دپاره به دې وخت مناسب او ممکنه به نه وي. دې وخت یو بل کال موږ سره په لاین باندې دی نو د هغې کال به واخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
زه سراج خبرې کوم نه پابونه
جی.
زما سوال دا دی جی چې د امریکا چې کومه دلته راغلی ده پښتنو مکمل سازش پسې راغلی ده پښتانه طبقه یې او دوی بل ایکس قسمه مقصد نشته او دوی دا غواړي چې پښتانه ختم شي
جی
او دوی له کول نه پکړه چې ټول یو ځای شو او دوی خلاف مکمل جهاد وکړو
جی. زه ستاسو دې سوال پسې راځم او دا چې کوم د جنرل پیتریاس دا خبره معقوله نو په دې کې به زه لږ غونتې د دې سوال چې دین ستاسو په مخ کې جواب درکم. لیکن اول زه تاسو لا یقین دهانی درکول غواړم چې په دې دنیا کې نن دې وخت دوه قومونه چې دین هغه د ډیر لوی مصیبت ښکار دي یو فلسطینی قوم دی او بل پښتانه قوم دی. لیکن انشاءالله پروردگار به نه فلسطینی قوم ختموي او نه به پښتانه قوم چې دین دا به پروردگار ختموي او که د دنیا ټول طاقتونه را یو ځای شي نو انشاءالله نه پښتانه ختمولی شي او نه فلسطینیان ختمولی شي. دا غي وجدا ده چې که پښتانه دي او که فلسطینیان دي په دې کې د نه داسې صفاتونه دي چې دا غي په بنیاد باندې و ان شاء الله دا قومونه دواړه موجود وي او چې څوک زمونږ د قوم ختمول غواړي خاک هغه د ننني دشمنان دي زمونږ او خاک هغه بارني دشمنان دي ان شاء الله هغه ته په مکمل تور باندې به شکست ملاويږي. په مونږ باندې دا یو ډیر لوی د آزمائش ورزش پی دي او ان شاء الله دا د آزمائش ورزش پی چی دي نو دا به تیر شي او زموږ د دې پروګرام مقصد هم دای چې زه پښتنو له یو شعور ورکم زاغیلا یو داسې طریقه ورته خیمه چې په هغې طریقې سره مونږ خپل ځان هم بچ کړی دی شو او مونږ بیا د جهان دپاره یو نمونه هم جوړولی شو. نو ما ستاسو په مخ کې د جنرل پیتریاس دا خبره وکړه چې جنرل پیتریاس چې دی نو هغه په خپل بیانونو کې دا خبره وکړه. دا خبره چې هغه وکړه نو دې وخت زه د هغه د خبرې له غونتې یو تجزیه کوم او زما تجزیه دا ده چې امریکا په افغانستان کې چرې هم مکمل طور باندې ګټه نشي حاصلولې. دا ممکنه نه ده. دې وخت یو بل کال هم موږ سره پلاین دی نو چونکې دا لایف پروګرام دی نو ځکه به دې کې به موږ کال اخلو. محترم السلام علیکم. ښه جی دا کال کټ شو نو زه به خپل خبره جاری وساتم. نو امریکا دې وخت د دې خبرې کوشش کوي دې وخت هغه دا کوشش کوي او نه چې کله هغه دا کوشش کوي نو زه ستاسو په مخ کې له غونتې د دې تجزیه کوم. د دې تجزیه دا ده چې امریکا چرې هم په افغانستان کې نشي کامیابی دی لیکن آیا په امریکې کې به طالبان او القاعده کامیاب شي؟ نه. د دې هم هیڅ قسم له امکان نشته چې په افغانستان کې امریکا په افغانستان کې طالبان او القاعده کامیاب شي. کیږي بسو کیږي به دا چې دا دواړه به یو بل سره جګړه کوي او که به دې جګړه کې دی یو بل نه ستړي شو نو د هغې ستړي والی په نتیجه کې به بیا مجبوراً به دې یو معاهدې ته به رارسي. نو هغه معاهده چې څومره زر وشي نو دومره زر ښه ده. دې وخت بیا موږ سره یو کال په لاین باندې دی کال به موږ واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه روان دی؟
جی جی ستاسو آواز راځي جی. ستاسو منتظر یم د خبرو.
هلو
جی جی ستاسو آواز راځي جی.
ڈاکٹر صاحب
آو جی
زه فوتو سیزن کې عمر علی نو مې مسکت کې پاتې کېږم.
خج خج
زما سوال صرف دا دی کنه چې زمونږ د پښتنو کې مسغر غټ مشران شته او که سیاستدانانو ګوري هغه پاکستان کې جیدین او پښتانه چې ډېر راغله تاسو ته سیاستدانانو کې شته او زمونږ د غریبانو قبایلو او دا کم دا خلک کې دا کم لکه متاثر خلک پاکستان کې نو سبا دا سیادی کې کنه.
آو جی آو جی
دې خلکو لپاره چې بار نه کنه دا راغلی دی کوم چې پاکستان کې اندرونی او کوم بیرونی امدادي لپاره شوی دی دا دې تر نه رسی.
او جی
او دا خو دیو خوري او دې کې ښه غټ علیمانه او ښه لکه تعلیم یافته او دې کې ښه داسې باشعوره خلک شته چې یاره هغه به دې هر څه باندې پوهېږي.
او جی
نو دا دیو خوري او دیو دغه ټایم کې څه محسوسوي چې یاره دا موږ څنګه خوړی شو دا یا موږ حلال خوړی شو یا آرام خوړی شو یا دا زموږ غریبانانو یا د بچو وخت دی د چا
بالکل ٹھیک شو
بلکہ میں صرف ڈاکٹر سے زمات دین سوال دار ہے دا ورکر شن ریکویسٹ ہے جی ٹی وی جی کم پروگراموں کی کتو کی ثواب دے او کم کی گناہ دا او تاش کی سمرا گناہ دا سمرا پر ثواب دے سے ثواب بدائے کی نشتا گناہ پر سمرا دا او دا میں ریکویسٹ ہے
دا دویم سوال تے تاسو یزل بیا دو ہرا کو نو ڈیرے بخیز پاگی باندې صحیح پوینا شما
جی
دا دویم سال کو تاسو بیا دو ہرا کو نو دا بڑے رخی
دویم سال خود تاش پتا کول تاش کی جوار کی کی
جنا ٹھیک شو بالکل صحیح دا خاجی
دیکھ دیکھ جی سمرا دا غدی دا کر تا پاس کے بیان کر ما فرنڈ ولن دی
پار پاس بالکل ٹھیک شو خاجی دا تاسو جی یقینا د خپل چکم جذبات او اظهار کو زدی جذبات سرا مکمل طور باندې متفق یم اصل کې دی وخت جی دا سه خبره دا چې مونږ پښتانه مونږ خپل ځان په خپل بچکو او چې مونږ خپل ځان په خپل بچکو د ځان د پار په خپل لار ګورو نو دا لار به مونږه د انسانيت د اسلام او د پښتو د دې درې واړو پرانا کې وګورو د دې درې واړو پرانا کې زچ کم نتیجې تر رسیدلې نو هغه نتیجه دا ده چې نن به مونږه مکمل تور باندې د عدم تشدد نه بکار اخلو مونږ به هیڅ قسم له تشدد نه کوو مونږ به د تشدد د زینب لري رازو او مونږ به کوشش دا کوو چې مونږ خپل بچو له تعلیم ورکو او چې کم ځای کې جنگ جګړه ده نو دا غي د جنگ جګړې د زینب مونږ راوزو او هغه ځای ته راوزو کم ځای کې چې جنگ جګړه نشته خیر دې که هغه ځای کې مونږ چې دین ورو کونتي د غریبۍ ژوندون تیر کنو هم خیر دې لیکن د جنگ جګړې چې کم ځای دې هغه ځای به مونږه هغه ځای به مونږه خپریدو دا غي وجه دادا چې د جنگ جګړې په ځای کې ظاهر خبره ده چې عام انسان چې دین هغه ته ډیر لوی تکلیف وي تاسو که د سوات مثال واخلې نو په سوات کې چې کله یو طرف ته حالات چې دین هغه ډیر زیات خراب شو په مئی او په جون 2009 کې نو د هغه ځای نه ټول چې سویلین آبادی د هغه ټولو انخلا وکړه هغه آبادی چې انخلا وکړه هغه له سوابه خلکو د مردان خلکو د چارسدی خلکو د نوخار خلکو هغه چې ورله په کوم طریقې سره خدمت وکړو نو دا خدمت حقیقت دار چې ډیر لوی خدمت وو لیکن دا یو بل فائدہ هم شو هغه بل فائدہ دا و چې الته کې چې دین صرف د دواړو طرفونو جنگیالي خلک پاتې شو نو چې جنگیالي خلک پاتې شو نو دا غي خبرې دغه وشو دا غي خبرې چې دین هغه فیصله وشو نو زه د قبایلی خلکو متعلق هم دا وایم قبایلی روح ته زدا درخواست کوم چې اغي دې د غي خپل ځینې کم ځای کې چې جنگ جګړه ده د اغه ځینې د اغي راوزی پاتې شو تاسو اوه چې دی وختي پښتنو کې خډیر شي مشران دي او یقینا پښتنو کې ډیر شي مشران شته لیکن د افسوس خبره ده دا چې دا کم زتا ستا ارس کوم لکه د عدم تشدد نو د دې متعلق ډیر کم پښتانه لیډران چې دین هغه د دې متعلق خبره کوي او عام طور باندې اغي دا قسم له خبره کوي چې اغي لکه په دې کې د بین الاقوامي سیاست ښکار شي مونږ د دین مخکې د بین الاقوامي سیاست ښکار شو دا غي په نتیجه کې چې دین مونږ ته څه فائدہ وشو که روس ټوکړي ټوکړي شنو امریکای ته ټوله فائدہ ورسېدا او بیا د اغي نه پس چې فرض کو په افغانستان کې د نن نشه دینو الته کې د ډاکټر نجیب حکومت چې دینو سلور کال پورې قائم درست مدد نه بغیر بیا د اغې نه بس مجاهد او تنظیمونو یو بل سره پینځو کال پورې جګړه کولې بیا د اغې نه بس دینو مسلسل جګړه وي بیا د اغې نه بس اوسم بیا مسلسل جګړه دي نو چې مونږ کال پورې د اغه میدان نه نوی راوتی نو تر اغه وخت پورې ودا مسله حل کیږي نه او زما خپل په دې کې دا یو دغه دي چې دواړه کم جنگیالي فریقین دي د اغې دواړو هر قسم له مدد چې دینو اغه تاسو پرې دي نو د اغې په نتیجه کې تاسو وګوره چې ډیر ضرب الته کې هغه چې څنګه وي چې دود کا دود اور پانی کا پانی بشي خبره چې دینه هغه مکمل تور باندې با کلیر شي په دې طریقې سره چې دینه دا خبره به مخه راشي ما تاسو به مخکې بس په دې کې اوس اخیره نه یو دوه خبرې کوم هغه اخیره نه یو دوه خبرې په دې کې دادی چې په افغانستان کې د نن چې کوم زميني حقایق دي هغه زميني حقایق دادي چې لازمان یو سمجوته پکار ده نو چې سمجوته پکار ده نو چې سمره ضروري نو دومره خدا په اخر کې به یو ځل بیا سمجوته کیږي نو د دې سمجوتې د پاره یو طرف ته امریکای له پکار ده چې هغه د دې سمجوتې د پاره کوشش وکي بل طرف ته د طالبانو لیډرانو له پکار ده چې هغه د دا نه وي چې اول د امریکا د ځای خالی کینو ال به مونږ بیا خبرې کوو نه خبرې ترې هم دغه شانتي د شروع کی لکه چې څنګه قائد اعظم رحمت اللہ علیہ او محترم مہاتما گاندھی اغي دوالو چ دینو اغي وا انگریزانو سره خبرې ترې کولې د مقصد د پاره چې انگریزان د ځای خالی کی نوم دغه شانت د خبرې ترې چې دینو دا کیږي د پښتو متل دی وی خبرې به خبرو خلاصي کی نو درې مطلب دا دی چې خبرې به کې ور سره نو ال به یو بند چې دینو ستاد کور قبضه به پری دی او ستا په کور کې د نن به حالات چې دینو هغه به خکیږي نو دا خبرې ترې چې دینو زر تر زرا جاری کیدل پکار دی د طالبانو د حامد کرزئی د پاکستان او د امریکای او د نېټو د ټولو ترمیان څه چې دینو دا خبرې زر تر زر چې دینو کېدل پکار دي چې د دې په نتیجې کې یو سمجوته وشي د سمجوتې نه بغیر نه امریکای فوجونه د دغه ځای نه وتی شي نه طالبان ګټه کولی شي نه حامد کرزئی ګټه کولی شي ځکه چې درې واړو سره خپل خپل طاقتونه به هر حال په خپل خپل ځای باندې چې دینو هغه موجود دي بیا د اغې نه پس زبا اوس دی وخت یو خبره به بل واورم شاید چې د اغې نه پس مونږ په بریک باندې به بیازو او بیا به زه پاکستان کې د ننه چې کوم دهشتګردي شوې ده او د قومي کانفرنس باره کې چې کومې خبرې دي دې باره کې به راځم. د ترکی کې یو ډېره اهم خبره شوې ده. هغه ترکی کې خبره دا شوې ده چې تاسو ته خو معلومه ده چې فریډم فلوټیلا چې کوم دی هغه په د ترکی نه دغه طرف ته لاړ. ما ته صرف لږ غوندې یو افسوس دا دی چې د هغې فریډم فلوټیلا نه پس که تاسو وګورئ نو زموږ عالم اسلام کې یو جذباتي کیفیت ډیر زیات وي او فوراً هغه جذباتي کیفیت کینی. د هغې تقریبا لکه څومره موده وشوه سو سو هفتې وشوې لیکن تاسو وینئ چې بیا د عالم اسلام د طرف نه څه قسم له حرکت چې دی نو هغه ونه شو لیکن په هر حال ترکی د خپل طرف نه چې دی نو خپل کار کوي. په ترکی کې دننه دی وخت یو خاص صورت حال دی. هغه صورت حال کې دننه یو خاص حرکت روان دی او هغه حرکت کې مونږ ګورو چې مخکې به څه کیږي. ستاسو په مخکې هغه سابقه یو پروګرام کې ما ویلو چې ترکی او ایران دا دواړه داسې ملکونه دي او ورسره ملیشیا هم لیکن ملیشیا لږ غوندې یو سایډ ته د وړوکي ملک دی نو لهذا زه به د ایران او د ترکی مثال واخلم چې دا دواړه که خپل یو یو کمزوري چې دی نو هغه ختمه کړي نو دا یقینا په عالم اسلام کې د لیډرشپ مقام ته چې دی نو را رسېدی شي. په ترکی کې یو ډېره غټه کمزوري دا ده چې هلته کې یو آئینی عدالت دی. مونږ به انشاءالله د بریک نه پسې واپس راځو تاسو ته. محترم و ناظرینو د وقفه نفس د وقفه نفس یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم لیکن د خپل موضوع باندې د راتلو نه مخکې به دې وخت یو کال به واخلو. زمونږ یو ملګری مونږ سره په لائن باندې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب. سلام علیکم.
ډیره مهرباني چې الله مو خوشاله ساته.
ډاکټر صاحب تاسو له کی مردان سره تعلق ساتم.
خجی خجی
تاسو زما کوشن تاسو نه جیدا دی چې نن سبا د تاسو هم دې ته خیالي دا سویسایډ ډېر زیات کیږي ډیو ټو ایکستریم پاورټی.
جی بالکل.
نو دوه کوېشنز یو دار چې آیا اسلام د دې څه حل غولي؟ آیا په دې موجوده حکومت باندې څه ذمہ داری نه راځي؟ زه مداره کې حکومت د دې څه غم نه کوي نو ریاست د ریاست حکومت کې غم نه کوي نو عام خلک چې کم دي چې مونږ او تاسو یو نو آیا مونږ څه داسې دغه نشو کولای چې را داخلك د خودکشونه بچکو او آیا دا اس دا خودکشي ده چې دا یو سړی دونه تنگ شي ځای رزق نه مومي او غزان مړکی نو آیا دا خودکشي ده؟ بعضی مولا به وي جنازه نه کیږي نو هغه یو خو دې خو معاشري قتل کو دی غون پدی جی لک تفصیلی رڼا وا چې ډیره مهرباني
وي. حاجی ډیره خدای جی دې موضوع باندې خو ان شاء الله زه سه وخت تفصیلی رڼا اچوما. دې وخت زل کونته پدی باندې یو لکونته سات لپاره رڼا اچوما. لومبه خبر ادا دا چې غربت داسې شی دی چې حضور علی الصلاۃ والسلام فرمایلی دی چې کاد الفقر کفرا. غربت داسې ناکار شی دی چې دا انسان چې دین او کفر ته بالکل نږدې کی. نو ظاهر خبره ده چې د حضور علی الصلاۃ والسلام دا فرمان د دین لوی خبره بل څه کې دی. شی د غربت خاتمه دا انتهایی ډیره ضروری ده او د غربت خاتمه مطلب دا نه دی چې ټول له دنیا دی یو شانتی شي لیکن نه د دې مطلب دا دی چې یو غریب نه غریب انسان چې کم دی هغه ډوډۍ مومي هغه جامه مومي هغه خپل بچی باندې تعلیم سرته رسولی شي هغه د خپلو بچو واده کوي دن کولی شي او هغه د خپلو بچو او د خپل ځان علاج کولی شي. دا یو پنځه خبرې دي چې دا ډېر زیات ضروری دي چې دا په سوسایټي کې هر انسان ته چې دینو پکار ده. بیا که یو بنده دی او هغه سره چې دینو یو موټر دی او دوه موټر دی او درې موټر دی او یو بنده دی چې هغه په یو ډېر غټ کور کې اوسیږي نو شلزله دی اوسیږي که یو بنده سره ډېر زیاتې پیسې دي نو شلزله دی وي لیکن د غربت چې کم از کم لائن دی نو د دې لائن نه د ښکته هیڅ حکم نه وي. د دې غربت چې کومه خاتمه ده دا زمونږ دین مونږ ته درې لیئرس خولې دي دری مونږ ته هونه خولی دي او دری بنیادونه مونږ ته خولی دي چې په هغه بنیاد باندې وای. یو بنیاد چې دی نو هغه د فرد دی، بل د سوسایټی یا د کمیونټی دی یعنی د سماج دی، او بل چې دی نو هغه د ریاست دی. مونږ ته د فرد په بنیاد باندې دا ویلی دي چې اے انسانه ته وګوره، که ستانه په چاپیر چل کې، خاص کر ستانه په گاونډ کې، خاص کر بیا د هغې حضور علیه الصلاۃ والسلام دا ویلی دي چې څلوېښت کورونه خواو شاکستانه چې کم چاپیره دي هر طرف ته، نو ته په هغې کې وګوره که یو بنده ډوډۍ نه مومي، جامه نه مومي، هغه کور نه مومي، هغه تعلیم دپاره خرچ نه مومي، هغه د علاج دپاره خرچ نه مومي، هغه ته کور کې څه بل څه ضرورت راغلی دی په هغې باندې هغه نه دغه کیږي، نو دا ضرورتونه د هغه چې دي نو دا به ګورې تاسو څومره ګاونډیان چې دي دا به سرته رسوئ. بیا قرآن مجید مونږ ته دا ویلی دي چې تاسو به خپل نږدې چې کوم رشتہ داران دي نو د هغې به پوره پوره خیال ساتئ، او هغه رشتہ داران چې دي نو وآت ذل قربا والیتام والمساکین وابن السبیل، بیا به په هغې کې دا خیال ساتئ. بیا مونږ ته دا ویلی دي چې تاسو څومره یو بنده مالدار دی نو هغه مالدار بنده به په سوسایټی کې دننه به هغه وګوري چې نور څومره هغه زیات نه زیات کار کولی شي. دویم نمبر خبره چې مونږ ته کوم ویلی شوی ده هغه د سوسایټی په سطح ده. د سوسایټی په سطح باندې خبره دا ده چې په سوسایټی کې دننه کم هغه خلق دی چې هغه په سوسایټی کې اوچت خلق دی، نو اوچتو خلکو باندې یوازې د خپل گاونډ یا د رشتہ دارانو ذمواری نه ده، بلکې په هغې باندې ذمواری په حقیقت کې د خپل ټول چاپیر چل ده. نو هغې به په سوسایټی کې دی ته ګوري د هغې چې څومره مال دی یا د هغې چې څومره قام قبیله ده، څومره مشري ده، نو د بشر لحاظ سره به هغه په سوسایټی کې ګوري چې د ډوډۍ نه، د تعلیم نه، د جامع نه، د بیماری د علاج نه، د دین څوک محروم خو چرته نه دی. بیا د هغې نه پس ذمواری د ریاست ده، او د ریاست ذمواری په دې کې بیا ډیره زیاته غټه ده، او د ریاست ذمواری دا ده چې هغه د خپل ټیکس چې کوم د ټولو نه غټه عیسه ده، نو هغه غټه عیسه به هغه اصل کې د فقرا او د مساکین دپاره به استعمالی. فقیر او مسکین مخکې تعریف په سبل څه کېدی شو، نن زه د هغې دا تعریف کولی شم، او دا د هغې یو صحیح تعریف دی چې هر هغه انسان چې کوم انسان د ډوډۍ، د جامع، د تعلیم، د علاج دپاره خرچ نه لري، نو دا انسان چې دی نو دا فقیر دی او دا مسکین دی. نو په سوسایټی باندې نه، سوسایټی نه هم بره پر ریاست باندې دا یو خبره عائد کیږي چې هغه باندې د ټولو خلکو چې دینو پوره پوره خیال وساتي. حضور علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد فرمایلی دی چې د کم انسان هیڅوک نشته، زه د هغه انسان یم، زه به د هغه انسان لپاره خپل ټول هر څه چې دینو سرته برسوم. او که فرض کو د غربت د لاسه په دې پاکستان کې دننه یو انسان ته هم چرته څه تکلیف ورسید، نو دا اصل کې د حکومت ناکامي ده. دغه وجه ده چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه یو ځل ارشاد وفرمایه چې که دریاب په غاړه یو سپی هم د لوګي یا د تندنه هلاک شي، نو د هغې دپاره به د قیامت په ورځ باندې به عمر چې دی نو هغه ذمهوار وي. دې سره سره زه ستاسو په مخکې دام ګورې عرض کوم چې عام طور باندې زمونږ سوسایټي او زمونږ چې کوم افراد دي هغې هم ګورې خپل فرض چې دی نو هغه ګورې نه پیژني. دا به ګورې نه وایې چې ګنې حکومت خپل فرض سرته نه رسوي نو ګنې په تاسو باندې هم څه ذمهواري نشته. نه، تاسو به دې ته ګورئ چې که حکومت خپل فرض سرته نه رسوي یا غټان خلک خپل فرض سرته نه رسوي، نو په تاسو باندې ذمهواري په هر انسان باندې هغه دوه چنده ده چې هغه به دوه چنده زیاته ذمهواري به سرته رسوي. پاتې شو د خودکشۍ دا خبره. لړومبی خبره خدا واورې چې که فرض کو دا څوک وایي چې ګنې چا خودکشي وکړه نو د جنازه نه کیږي، نو دا خبره صحیح نه ده. د خودکشۍ چې چا کړي نو د هغه جنازه بالکل کیږي. هغه یقینا ګناهګار دی، لیکن هغه کفر ته نه دی اوړېدلی. هغه یو غلط کار کړی دی، لیکن هغه د خدای باغی نه دی. او خودکشی چې څوک کوي، نو زه د هغې په خدمت کې دا عرض کوم، یا چې څوک دا سوچ کوي چې لا تقنطوا من رحمت الله، دا الله د رحمت نه چې دی نو تاسو به نه مایوسه کیږئ. دا الله د رحمت نه خو صرف چې کوم خلک په الله باندې ایمان نه لري نو او کافران دي، نو هغې صرف په هغې باندې هغوی مایوسه کیږي. نو لہٰذا خودکشی یو جرم دی، یو غلط شی دی چې دا بالکل نه ده پکار. دې باندې بس لږ خونتې خبرې نورې هم کوم، لیکن دې وخت موږ سره یو کالر په لائن باندې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام. جی ستاسو آواز راځي.
ها جی السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام.
دا تاسو جی ما مخکې مې فون کړو دا ډیرو پاکستان دا.
جی
نو هغه کې جی دا زما لکه زنګ دولس مرلې زیو.
او جی
نو سنور مرلې زما مور واوښتو سم سنور زما رور.
جی
میرا نه رور مې کنه. جی
جی
او سلور مرلی لکه مال راکو خو مال لکه دغه نو کو زمونږ غزه غی سره دی. نو آیا جی د دې کې زما اوس لکه د مور سم رہی سکی.
جی بالکل ٹھیک شو.
نو د دې لکه جواب را لراکی
خجی خا ٹھیک شو جی داس ما تخکاری چې دا دولس مرلی چې کم زیدې چې دا تاسو ته پاتې شوی دی نو دا اصل کې تاسو والد صاحب نه پاتې شوی دی او والد صاحب تاسو وفات شوی دی نو چې کله والد صاحب چې دی نو هغه تاسو وفات شو نو د ټول نړو به چې دی نو د دینه با د اغي لکه تاسو والد صاحب چې کبا دا د اغي ایسه چې دی نو هغه بتنه اول جدا کیږي او هغه د دې شپګه وایي صدا بیا د اغې نه بس چې نور څومره دی نو هغه به په رونو او په خویندو کې تقسیمیږي نو ماته پته نشته ښه لیکن بیا په کور کې داسې هم شي چې لکه بعضې ځای باندې عمارت جوړ دی بعضې ځای باندې عمارت جوړ نه دی بعضې باندې سنگل سټوري ده بعضې باندې ډبل سټوري ده نو تاسو به هر حال د هغې مطابق فیصله کړی وي که تاسو فیصله د هغې مطابق نه کړې نو زه تاسو ته دا عرض کوم چې تاسو یو جرګه جوړه کړئ په هغه جرګه کې د هغې ځای چې کوم عالم صاحب مشر وي نو هغه پکې تاسو واخلئ او په جرګې کې نور یو دوه مشران پکې واخلئ دا مشران پکې د دې غرض دپاره پکار دي چې هغوی لکه په هغې کې سبا ته ګواهي ورکړی دی شي او هغه عالم صاحب پکې د دې غرض دپاره پکار دی چې هغه په هغې کې تاسو ته صحیح دینی لارو ښیي او که په دې کې تاسو یو وکیل صاحب هم واغستو دا به هم ډیره زیاته ښیي بیا تاسو وایئ چې په هغې کې مالا ګنې زما د ایسی چې کوم ځمکه د نو دای مالا نه درا کړې دا هم د بدقسمتۍ نه زمونږ د سوسایټۍ یو ډیر لوی مصیبت دی چې زمونږ دلته کې خلق چې دی نو هغه د بل په ځمکه باندې قابض شي او په هیڅ صورت کې هغه نه پرېږدي حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی چې که چا د چانه یو لیش ځمکه هم بغیر د حق نه ونیولا نو د قیامت په ورځ باندې به داسې شي لکه و ځمکه چې دی نو د دې بنده په ګردن کې بعد د په مرۍ کې بچې دی نو د ته وزوړندې شي کویا دا دومره لوی چې نو دا یو جرم دی او دا یو غلطه خبره ده او دا په اصل کې د انسان هغه حق خوړل دي کم حق چې دینو الله تعالی وی چې زه هم چره نه معاف کوم چې کله پوره دا انسان نه معاف کوي لیکن آیا د دې مقصد د پاره تاسو دی عدالت ته لړ شئ یقینا دا هم یو لار ده لیکن زما تاسو ته دا یو رائے ده چې تاسو په ځای دی چې تاسو عدالت ته ځئ تاسو دا مسله د جرګې په ذریعه سره سرته ورسوئ ځکه چې دا عدالت خو زموږ په دې ملک عدالتي نظام چې کوم دی حقیقت دا دی چې زه ډېر په معذرت سره دا وایم چې د دې نه بدترین نظام په دنیا کې بل نشي کېدی په دې کې د سر نه خو اړو فیصلې کیږي نه او چې فیصلې کې مې کیږي نو په هغه باندې عمل درآمد نه کیږي زما خو خیال دار چې کدرې ټول ملک نه د عدالتونه ختم کړي وي او دا ویلو چې را هر څه د جرګو په ذریعه سر سرته ورسوي نو دا به ډیره زیاته خوا دی وخت موږ سره یو بل کالر په لاین باندې دی نو دا غي کال به موږ واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب زما یو کوېشن دی
جی
زه خپل بای پروفیشن چې دی نو
ټلیفون جی ځان تل کوم دی نږدې کې تاسو आवाज لکم زوري راځي
اوس درځي جی
او جی
زما خپل جی وکالت پیشه سره تعلق دي سرکاري وکیل ما
خجی خا
نو زما جی کوشن داري چې زمونږ په دې وکالت په دې پیشه سپیشلی پاکستان کې چې کوم لا ده او کوم جوډیشل سیستم دی چې هغه باندې لکه بعض خلک وی چیرې دا ان اسلامیک دی او بعض خلک وی چې نه شیډ دي د غری بینګ اډوکیټ بینګ لا ګریجویټ سب پرسپشن زمام دی غوتاسو چې اسلامیک سکولر یې نو کایندلی په دې لکه تفصیلی جواب راکړي چې مونږ کوم رزق پیدا کوو او د وکالت د پیشه اسلامي د پیور او چې داسې یو سیستم چې پایې کې خلکو ته انصاف ډیر ډیلی سره ډیلینګ جسټس ملاويږي او جسټس ډیلیډ والا فیکٹر پکې لګ مد نظر اوساته دی جواب دی لګرا کې شکریا
ډیره مهرباني جی چې تاسو دا سوال وکړه لیکن ما سره دا یره ده چې اسنه زما په دې جواب باندې ججان صاحبان او وکیلان صاحبان چې دنه دا دواړه ور باندې خفشي لیکن به هر حال زبدا جواب هاغه ور کوم کم جواب چې زما د ضمیر مطابق چې دینو هغه صحیح دی په پاکستان کې دننه د ټول نړو به خبره خدا دا چې یو بنده خپل وکیل مقررول چې دینو بذات خود په دې کې اسلامي لحاظ سره غلط کار نشته په شرط دې کې دا په خپل دې عدالت ته نشي حاضرې دي او په شرط دې کې دې فرض کو په عدالت کې په خپل بیان وغیرہ په دې وجه نشي ورکولې چې عدالت کې نه د دننه ډیر زیات لري یا سبل څه وجه ده لیکن په پاکستان کې دا چې کوم نظام راغلی دی نو په دې نظام کې یو څو ډېر غټې خامې دي دا هغه خامونه ټول خلک واقف دي لیکن حقیقت دا دی چې دې وخت دا خبره صرف په دې وجه باندې نه کیږي چې زمونږ په دې ملک کې لابیز دي او غو لابیز ډیر زیات مضبوط دي د ټول نړو به خبره دا ده چې زمونږ په دې ملک کې دا لازم کړی دی شوی ته تقریبا دا لازمه ده چې هر بنده د پاره لازم ده چې دی به وکیل د ځان د پاره نیسی او کدی وکیل اون نه سی نو د مقدمه نور نه شي مخ کې کېده دا به ذات خود یو غلطه خبره ده د دې وجه دا ده چې دا د وکیل کار دی یو انسان کار صرف دا دی چې هغه به عدالت ته خپل فریاد مخې ته کوي یا به عدالت ته هغه چې چا بل چا ورباندې کیس کړی دی نو دې به ورته حقیقت مخې ته کوي. په دې باندې د قانون نفاذ کول دا به ذات خود د عدالت کار دی او دا د عدالت کار دی چې قانون کم یو دی کم یو دفعه په دې باندې لاګو کیږي او دته چې دا کار ټول پرېښودې شوی دی چې ته د ځان دپاره وکیلو کچې او وکیل به ستا دپاره دا ټولې خبرې ولیکي او بیا به د هغې نه پس دا وکیل چې دنیا دې به دا خبرې رامخکې کوي. د دې حقیقت داره چې هیڅ قسم لاسه بنیاد نشته. د ټول نړومبی خبره خدا ده چې لکه دا خبره چې دی نو دا دې زموږ په دې ملک دغه شي چې اصل کې د خپل کیس دفاع کول او خپل کیس مدعي چې کوم دی دا دا بنده په خپله دی. دې وخت ما ته دې سوال جواب خو ډیر په تفصیل کې ورکول غوښته او زه به لازمن دې سوال جواب په تفصیل کې ورکوم، لیکن دې وخت یو بل کال مونږ سره په لائن باندې را روان دی نو هغه کال به مونږ واخلو او دغه مطابق به مونږ وخت لړ شو. جی مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ہلو
جی تاسو آواز راځي؟ تاسو له کوم ته ټلیفون ځان ته نږدې کې
ټلیویژن آواز باندې هغه نظر ما خبرې کوم پر چنار په ایمرجنسی نه.
جی جی
ما سوال دا غوډه چې دا رشوت باندې رشوت لینے والا او دینے والا ملې ورکون کې خستون دي دا خو ورکون کې خص حکومت دی مجبور دی کنه
نو
کا مسول رشوت ورنه کې یو کار نه کی کنه نو هغه خلی هغه خاصی کو نه دی نو دا ورکوي دا دی باندې مجلس مو هغه کا دی اربا یو ګنا کې یو شهر سی کا صرف خستون کې راځي.
بالکل ٹھیک شو جی. ان شاء الله تاسو د سوال جواب ته وزه د دیړم بي سوال نه پس راځم زکه چې هغه یو ډیر اهم سوال دی بیا ان شاء الله تاسو سوال طرف ته راځم که خیری. نو د ټول نړم به خدا خبره ده چې په پاکستان کې د ننه د وکیل نه بغیر خپل کیس وړاندې کول چې د ناغاړو د سر نړو ممکن نه ده. دویم نمبر خبره د پاکستان عدالتي سیستم داسې جوړ شوی دی چې په دې کې وکیل چې د انسان د پاره کم کیس تیاری نو که هغه کیس بالکل صحیح وي نو هم ممکن نه ده چې دې هغه کیس وګټي. لہذا وکیل به ته ټول لارې ښیي چې فلانی فلانی حقیقت به نه وي فلانی فلانی خبره چې دې نو دا به ته کوي او په دې طریقې سره به ته خپل کیس دې نو وړاندې کوي او الله به ته خپل کیس ګټي. دریم نمبر خبره بیا په دې کې ظاهر خبره ده چې خاص کر په فوجداري مقدماتو کې خو یو فریق ته معلومه ای چې دا فریق چې دی نه دا په غلطه باندې دی، لیکن چرې هم چې دی نو زمونږ یو وکیل صاحب دا نه دی ویلي چې زما دی بنده چې دی نو دګنې دا قتل کړی دی، لیکن په دې کې چې دی نو دده په دې دی بنیادونو باندې تاسو کنسیشن ورکې نه هغه به دا وایي چې د خوړو د سر نه دا غلط کار کړی نه دی. نو گویا دې چې دی نو دی دروغ ویلو والو سره چې دی نو دی ملګری شو. نو لہذا په پاکستان کې دننه چې د وکالت دا پیشا په غیر سرکاري طریقو سره په کومه طریقې سره روانه ده نو زما یقین دا د هر وکیل صاحب د خپل کریوان کې دننه وګوري چې هغه په کیس کې څومره هده پورې چې دینو عدالت ته رښتیا وي او څومره هده پورې په عدالت ته چې دینو هغه رښتیا نه وي نو دته په خپل پته ولګي چې زما دا کم رزق چې دینو دا څومره هده پورې حلال دي څومره هده پورې حرام نه دي. بیا دا غي نه پس د عدالتونو په دغه باندې راځم. په عدالتونو کې هغه یو خبره چې هغه مثال په تور باندې په یو ځای کې ډیر په اسانه باندې حل کېدی شي، عدالتي سیستم کې تاریخونه نه پس تاریخونه دي او په هغه کې چې د هغه خبره روز تر روزه چې دینو خرابېږي دومره هده پورې هغه خبره خراب شي چې د هغې په بنیاد باندې چې دینو هر بنده چې دینو وایي چې دا به څنګه زه دا کار سرته رسوم. بیا د هغې نه پس که کیس ته چا په حق کې فیصله هم شو نو څلور پنځه عدالتونه دي چې په دې کې به ته بره باره باندې روانې نو انسان د پیسو نه چې دینو وینځلې شي د وکیلانو فیسونه چې دینو هغه اوس عام طور باندې 3 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے چې د یو عام انسان د وسنو مکمل طور باندې وار دي. نو دا تاسو چې کومه خبره ماته وکړه دا خبره په دې بنیاد باندې ظاهره خبره ده چې دا ټول په دې کې ډېرې زیاتې غټې خامې دي او دا د انصاف په لار کې رکاوټ دی. تاسو چونکې سرکاري وکیل یې لحاظ تاسو ته یو خبره وکم، هغه دا چې د سرکار د وکیل لحاظ سره تاسو باندې یو دوه ذمہواری عائد کیږي. یو خبره دا ده چې تاسو کومه خبره صحیح ګڼئ هغه صحیح خبره تاسو عدالت ته لازمن مخامخ کوئ. دویم نمبر خبره دا ده چې ما عام طور باندې دا لیدلی دي چې سرکاري وکیل چې دی نو هغه محنت نه کوي، ځکه چې هغه وایي چې یو فریق به ځان له وکیل مقرري او بل فریق به ځان له وکیل مقرري. نه جی، تاسو له پکار دادا چې تاسو د سرکار وکیل یې نو چې تاسو پوره پوره خپل کیس تیاروي او په هغه کیس باندې څومره دلایل چې دی هغه تاسو بالکل مخې ته راوړاندې کوي نو تاسو چې کوم خبره ده، بلکې زه خدای ویم چې په پاکستان کې غیر سرکاري د وکالت دا سیستم مکمل طور باندې ختم شي او عدالت چې دی نو د دواړو فریقو لپاره یو خاص قسم له طریقه جوړي. ما په دې باندې باقاعده لیکل هم کړی دي چې دا انصاف دا سیستم چې کوم دی دا یقین ساتي چې دا کله پورې ارزان نشي او کله پورې زر انصاف نه ملاويږي نو تر هغه وخت پورې چې دی نو پورے پاکستان چې دینو د پاکستان کې د خلکو خلک به مطمئن چره نه غیر مطمئن وي. یو یو کیس فیصله دیرش دیرش کاله پورې نه کیږي او د پاکستان د پولیس دا اعداد شمار دي چې سل مجرمان چې کم دي حقيقي مجرمان چې چا جرم کړی دی په هغه کې عدالت صرف درې ته سزا ورکړي او درې کم سل چې کم دي دا د عدالت نه مکمل تور باندې خلاص شي. نو د دې نه پته لګې دي چې زمونږ په دې ملک کې عدالتي نظام چې دی په هغه کې څومره غټې غټې خامې موجود دي. تاهم دا کافرانه نظام ګوره بالکل نه دی، د خامې دي او خامې چې دي د هغې د لرې کولو دپاره به مونږ د اصلاح په ذریعې سره جدوجهد کوو. تاهم زوم ټولي دنیا ته دا وایم چې عدالت ته د تلو په ځای باندې خپل کیسونه جرګو ته حواله کړئ چې جرګې یې سر ته ورسئ. دغه د ټولو نه زیاته ښکلې طریقه ده. خاکه په هغې کې تاسو ته لږ نقصان هم دی، لیکن هغه کیس دي کیسونه چې دي نو تاسو جرګې ته حواله کړئ. فیصله به ضرور شي، بې پیسو به فیصله وشي، زر او په سوسایټی کې بچې دی یو امن به راشي. بیا د هغې نه بس دا بل سوال زه اخلم، ځکه چې ما ته ویلي شوي دي چې اوس ټایم مونږ سره ډېر زیات کم پاتې شي. دا رشوت خبره باره کې ده چې رشوت اغستو والا رشوت ورکول والا چې دنه دا دواړه بهر حال ګناګار دي. د ټول نه بنیادی خبره په دې کې دا واوره چې قران مجید مونږ ته په دې کې کومه خبره کړې ده. نو لومبه خبره خو مونږ ته قران دا ویلي دي او حدیث عمره ته دا ویلي دي چې هر هغه انسان چې هغه خپل یو ناجایز کار د پاره رشوت ورکي نو دا انسان چې دنه دا ډیر غټ ګناګار دي. بل آغا سرکاری ملازم یا ار آغا بندہ چې هغه د چا د یو جائز یا د ناجائز کار د پاره کول د پاره رشوت اخلي نو دا هم یو ډیر ناجائز کار دی. په دې رشوت کې ټول خبره راغلي کمې خبرې چې زمونږ قوم چې دینو خولي خولي نمونه ورته یې خېدی دا کمیشن دی، دا پکې ډیسکاونټ دی. مثال په تور باندې وي دا سرکار سره زما سرکار لدا شي زه په 100 روپیا ورکوما، 100 روپیا پکې ډیسکاونټ چې دینو دا ستاده لپاره زکوم ذاتی تور باندې، نو لہذا دا تواخلا دا پکې ستا کمیشن دی دا تواخلا. حالانکه ظاهر خبره ده چې دی انسان له سرکار چې دین خپل پوره پوره تنخوا ورکې دی ټولو خبرو د پاره. نو کدی ته تاسو هر یو نوم ورکوي نو دا ټول به هر حال رشوت دی. او زمونږ علما یو خبره کوي او هغه خبره سره زما هم بالکل اتفاق دی. هغه دا چې دیو انسان بالکل جائز کار دی، مکمل طور باندې جائز کار دی. هغه جائز کار کدا هغه لیٹ شو نو هغه ته ډیر غټ نقصان دی. نو لہذا که دغه انسان د خپل جائز کار د پاره مجبورن یو داسې بندل چې هغه رشوت خور دی هغه له مجبورن رشوت ورک نو دا انسان چې دینو شاید چې ان الله وا د ماجور بنوي او ان الله بچ دینو د دبا الله تعالی به باندې رحم وکي. د دې مثال داسې شو چې مثلا فروټ را روان دی، ټماټر را روان دی په ریل گاڑی کې راغله، په ریل گاڑی کې چې دی نو هغه د نوخار یا د پپو یا د پیښور په سټیشن باندې پراتی دي. اوس که دا ټماټر چې دی دا د تاجر ته په 12 ګنټو کې دنه دنه میلاو شو خو ټیک ده، او که په 12 ګنټو کې دنه دنه میلاو نه شو نو دا انسان چې کم دی نو دی بهر حال دا ټماټر به ټول د ختم شي او هغه طرف ته تینا خپل دغه ته رشوت غواړي. نو چې هغه ته رشوت غواړي نو دا انسان چې کم دی اوس مجبور دی چې دغه ځای به رشوت ورکي. نو زمونږ علما دا وایي چې داسې انسان دی د خدای پاک نه دی معافی غواړي، لیکن ورسره ورسره امید دی چې خدای پاک به د باندې دغه کوي. ګوره دا خبره هم زه تاسو ته وکم چې په دې دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغه بالکل په دې کې ځان نه انوالف کوي. او دې وخت به درته زه یو خبره وکم چې دا خبره به ستاسو لپاره ډیره زیاته ناشنایي. زمونږ موجوده گورنر صاحب اویس احمد غنی هغه ماته په خپله دا خبره کړې وه او دا د او دا او دا دا خبره چې کومه ده نو دا به زه ان شاء الله بل ځل لکه خیر ستاسو په مخ کې وکم. دې وخت چونکې ما ته ویلی شو چې اوس زموږ ټایم چې دی نو هغه مکمل طور باندې ختم شو، لہذا دې وخت ستاسو نه زه اجازه غواړم. ان شاء الله احباب زنده، صحبت باقی، آئنده به خیری نورو بین الاقوامی او پاکستانی مسلو سره راځو. ما دې وخت د دهشتګردۍ او قومي کانفرنس چې کومه خبره ده دې باره کې هم خبره کول غوښته او په هغې باندې خبره کم از کم لس منټه پنځلس منټه وه. نو ان شاء الله دا خبره وزه کې خیری آئنده محفل تبا واړوما. نن د پاره دومره خبره کافی وی. الله تعالی دې مونږ له اسانه راکی، الله تعالی دې مونږ له په ټولو مثبت خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.